سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از زمین ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون چند خبر. کانادا به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده است. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در شبکه اکس توییتر سابق روز شنبه نوشت که تلاش این قانون تلاش دیگری برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران است. او افزوده است که زنان و دختران حق دارند که صدایشان شنیده شود و دیده شوند. از سوی دیگر سفارت ژاپن در کابل در واکنش به این قانون گفته که بار دیگر نگرانی عمیق خود را در باره ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز می کند. وزارت عدلی حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که ملا هیبت الله خونزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون نافذ است. در این قانون صدای زن عورت دانسته شده و گفته شده است که صدای آنان شنیده نشود. در قانون همچنان آمده که سطر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. مقام ها اوایل امروز یک شنبه اعلام کردند که مسنون حمله با چاقو در غرب جرمنی خود را به پلیس تسلیم کرد. به گفته مقام ها او یک مرد 26 ساله سوری است. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس دوسلدورف و سارنوالان فدرال در بیانیه مشترک گفتند که مسنون خود را تسلیم کرد و به جرمش اعتراف کرد. در ادامه گفته شده که دخالت این شخص در این حمله زیر بررسی جدی قرار دارد. گروه دولت اسلامی معروف و داعش بدون ارائه شواهد مسئولیت حمله را پذیرفته است. در این رویداد که در یک جشنواره در شهر زورینگن ناوقت روز جمعه صورت گرفت، 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل مناطق جنوب لبنان را با موجی از حملات هوایی اوایل امروز یک شنبه 4 استانبول هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اقدام اردوی اسرائیل حمله پیشگیرانه علیه گروه حزب الله خوانده شده است. اردوی اسرائیل گفته که پس از دریافت اطلاعات در مورد قصد حزب الله برای حمله گسترده راکتی به اسرائیل دست به حملات هوایی زد. آن سو گروه حزب الله ادعا کرده که برای انتقام قتل یک فرمانده بلندپایه این گروه صدها راکت و تیاره بسرنشین به سمت اسرائیل شلیک کرده است. این حملات در حال صورت می‌گیرد که مصر از دور تازه گفتگوها به هدف جنگ در غزه میزبانی می‌کند. رسیدیم در همین جا به پایان خبرها.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه تشریح راغلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې شای ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخواوري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 18 په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼې افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی، د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ له لارې د افغانستان پخوانی ډیپلومات چې په 80 لسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه، امیر ګران را سره دی. د دوی هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. ګران صاحب، څه فکر کوئ چې د دې افغانستان او د اوسني افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې لسره پیل کړي. زب تاسو ته مثال ووایم، او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې، لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم، او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دی هغه ما ته معلوم دی، او په هغوی باندې موږ کشفي راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي، او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر سو چې په نوم د وایټ بک یا سپین کتاب باندې یادیدو، او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاءالحق زوی اعجازالحق او د آیسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل، حمید ګل هم ورسره ولو، بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي، او ترهګری ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ د فیکټو واکمنۍ ده، او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفې چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلی دي او نه مراعات کړی دي، او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، او د افغانستان له خلکو څخه یې هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړي دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره دی. دا ولې دا ځکه صحیح خبره دی چې په خپله وګوري القاعده داعش مثلا په خپله لشکري جنګوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدین دغسې ټي ټي پي دا ټولې او دغسې نورې.
ګران صاحب مننه، همدغه ټکي ته بیا هم راځو. د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه کې؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، د هغوی چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي، چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 70% بریدونه چې دي په خیبر پختونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګي چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې، نو که تاسو په غټ پکچر کې دې ته وګورئ، نو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرونه مخته راغلل چې د امریکایي چارواکو سره دوی ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی په دې باندې بحث کړی دی چې داعش او طالبان لپاره پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نورو وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب له وخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو، نو
یعنی لوی تشویش داعش،
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال داده، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب، د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا دی چې ما خپله یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي، د هغوی یو نماینده و، بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو. او بیا ورسته خلاص د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا دلته ترهګریزې حملې یا ترهګریز فعالیتونه زیات سي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارده ډالره ترلاسه کړي دي، خو ګمان کوم 150 میلیارده ډالر دی، یادوي چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي، د کوم چا خبرې ستاسو په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترهګرۍ په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټبلیشمنت لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کېږي هلته کې، دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، ښکاره خبره ده چې هلته کې سرمایه کاران نه راځي، انویسټمنټ به هم نه کېږي، خو زیات تاوان چې دی هغه ولسونو ته رسېدلی. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورک اوس هغوی په خپله مشال ډوس په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغوی خپله زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمونږ په خپله دونه تاوان وشو، خو هلته کې بیا ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوی دی، پوستا یا حکومت ته ریاست ته خو پیسې راغلي دي ترهګرې پر ضد باندې. خو که دغه ته مونږ راشو د داعش مسله دغلته پاکستان راپورته کړې ده، خو څنګه چې ګران صاحب خبره وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریج شوی په جون جولای میاشتو کې، په هغې کې څلور شپېته کسان وژل شوي او سباندې سل هغه جوبل شوي وو، د هغې زموري هم داعش اخیستې وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي، د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي به کته، نو په هغه کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او د هغې زیباري چې داعش ډلې کوم منلې وه غفاري ډلې، نو دوی و چې غفاري هغوی رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو د هغې په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاري تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره برید کولی شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په داس طریقه باندې په افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کړل چې اوس په دې وروستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې، په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغوی دا خبره کوي. او هغې وجه دا ده چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي. او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې اندېښنو یو وړ خمده غره ګرات صاحب. مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواښ په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي، دوی نیولې دي، یو رامین نومي چې بلم ابراهیم، او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي، نو بیا خو دغه اندېښنې ورسره زیاتېږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف دورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ په دغه څو لسیزو کې د ترهګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل سوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه ترهګر چې یادیږي یا ترهګرې ډلې دا پخپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې سوي دي. ما مخکې عرض وکړو چې پخپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا پخپله ترهګر دی او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. له بلې خوا دا صحیح دا اندېښنې موجودې دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بله خبره دا ده چې دا ترهګر چې دي دې ته اشارې سوي دي. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یوه حمله وسوه، ترهګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نومېدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بله خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه ترهګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دي او یو سټیټ اکټرز دي. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. که چیرته مثلا دغو ترهګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې ترهګریزې حملې ترسره کړي دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالي چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي.
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته، اوس هم د مشال ریډیو په ویبسایټ باندې پروت دی، هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه ده هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي، په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دوی په خپله دا تورونه لګوي، په خپله دا خبره کوي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل، په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغسې د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوز په قید کې دی او تیر ورځ پوز دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولي دي او خبرې داسې دي چې دغه ملګري مونږ په دې تړاو نیولي دي چې دغه ملګرو نه دا پوښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده، د هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د په افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې د عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده او دغه وخت پوښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسای شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات آیسای انټر سرویسز انټلیجنس دغه له همدغو ترهګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټ آباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی و او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو، دا زه دقیق اسناد لرم. او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی ولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاو او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر و او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر وو هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستی ده. دوی ټول
خبرګران صاحب وبښئ دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوي دي چې فرضاً له پوځي اډې د اوسامه تر کوره پورې تونل ایستل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نه شي او یا دا خبره هم څوک نه شي تاییدولی چې آصف علي زرداري د اوسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل د هغه څوک خبر و. اما بلې خواته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه یې بندې کړي دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی برید ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د برید یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو، تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورټ څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام نه
لرئ. یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته، د سنیس فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شیبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم لګې دی، هغوی سره چې موږ خبرې کیږي لکه وختي د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کړي د رپورټ دپاره، نو هغه ماته دا ویلي چې ګوره دې کې پخپل باندې زمونږ دارې پوجونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوز قربانۍ نه ورکوي. دا دې کې د که تاسو وګورئ نو په دې وروستۍ کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې. پخوا به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کېږي، ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه اغیر دا بریښي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نښه کېږي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشا ځواکونه
په دغسې شرایطو کې. دې له خاطره چې دا بحث یو ډول راغونډ کړو، ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغسې شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي، دغه روابط ممکنه ده چې نشتی شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی و څه وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی ته تللی ولو هلته له خپلو خپلوانو سره له خپلو
خیر، اوس دغسې راپورونه خو نه یې تایید شوي کنه،
لیدنې کتنې کوي.
ګران صاحب، دغسې راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرضاً لکه ازادي راډیو نه شي تاییدولی چې فلانی هلته تللی دی تر څو چې په رسمي شکل ونه ویل شي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډېره عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا د دواړو خواوو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوري کوي، بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکي او هندواڼې به پخوا په پاکستان کې خرڅېدي، اوس د پاکستان لاره بیخي بنده سوې ده. مهاجرین تر 15 لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زوره ایستلي دي. په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره ځینې روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډېر په لرې کېدو دي.
تاسو ته معلومه ده شیبر صاحب، دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي. هغلته یو وخت دا ډېره اکسټریمیست یا افراطي ډله ده چې ملا هیبت الله یې په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغني برادر شیر محمد عباس ستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، تعامل ولري او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې پخپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیورټي ساتي، هغه هم له پاکستان سره تعلق لري.
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي، هغه څوک نشي تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبانو سره ډېر نږدې روابط و. د کوټ شورا وله، د پېښور شورا وله، او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ. د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو، نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشې کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دی، دا وخت په پوزیشن کې هم دوی پې تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي، دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي هغه خپلو کې سره ویشل شوي دي. هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک پرو زیادي، څوک هغه باقیات مخته روان کړي دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشفاق کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه محمد صاحب، افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ هم وکړو، کابل ته ورسول، مرسته مور سره وکړه، اوس له هغوی سره دښمني کوو. ځینې ښکاره ده خبره
کیږي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي، که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په جرمان د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخې ته راغلي چې دوی سره یو ځل ته کې. نو داسې هم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي. خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاري لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده. کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
رسېدلی ده. یعنې د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډېر ګډوډ حالات دی.
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکې کیږي، نو اوس د پاکستان د پوځ مشر او نور چارواکي بار بار لګېږي چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې د مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی. هلته کې چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي میداري دي، هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، دا مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، دې اړخ ته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
یو عرض کوم، مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغو د کورت مارشال یا د نیولو په هکله باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې، دا مې چې مطالعه کړې دي، هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا دې لپاره ده چې عمران خان هغو ته نظامي محکمې ته راکش کړی شي. او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې
دا خبره خو شوی ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نه سوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخښئ، د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي، په لنډو کې په اخر کې ستاسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتره کېدای شي او کنه د خرابي په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپله لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، نه ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډېر بد حال دی. هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګورې دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو شهرو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته در این روز هفته. در این برنامه، قوانین جدید امر بالمعروف طالبان، صدا و چهره زنان نیز محدود شد و نشر تصاویر زیرو یا جاندار برای رسانه ها ممنوع شد. آیا قوانین جدید طالبان قوانین شرعی اند؟
بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن.
تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ورود ریچارد بنت به افغانستان چه پیامدهایی دارد؟
و در عین زمان ایرم ثابت میسازد که ما از آغاز از آگوست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در مورد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبان هیچ باوری ندارن و طالبان میخواهند که هر پنجره‌ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخواهند در دروازش ببند.
توزیع کتاب‌های امارت شناسی حالا در کندهار. طالبان برای شاگردان ممتاز در آزمون امارت شناسی جوایز ویژه می‌دهد. آیا تعلیمات طالبانی جای آموزش‌های مدرن را گرفته است؟ چه آینده‌ای در انتظار جامعه افغانستان است؟
یک جامعه نادان، جامعه با 40-50 میلیون طالب، چه سرنوشت ممکن است داشته باشه برای خود مردم افغانستان؟ قادر به تولید هیچ چیزی نیستند، قادر به مدیریت هیچ یک از منابع خود نیست.
پشتار وزارت خارجه آلمان در خصوص پناهجویان افغانی که به افغانستان سفر می کنند، آیا ممکن است پناهجویان با اخراج مواجه باشند؟
مواردی که به خاطر گرفتن پناهندگی برای دولت آلمان ارائه کردن بازم دوباره به افغانستان سفر کرده باشند و این اسناد وجود داشته باشند و این مستندسازی و مدارک به اختیار اداره مهاجرت و دولت آلمان قرار بگیرد، همان یک تعداد زیادی افراد فاتی و کسایی که از قوانین سوء استفاده کردن احتمالش میره که دوباره در افغانستان فرستاده شوند.
صعود تیم فوتبال 17 سال افغانستان به مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا و تقدیر از واحد لای نژند در آلمان. این مبارز تا دو هفته دیگر در سازمان جهانی اکتاگون وارد قفس می شود.
سازمان اکتاگون یگانه سازمان در سطح اروپا است که بیشترین فایترهایش از خود کشورهای اروپا است و خوبترین مبارزه را داره و بهترین برنامه را برگزار میکنند. دیگه ما آمادگی گرفتم براش و عریف هم یکی از بهترین های کشور چکسلواک است.
باز هم خوش آمدید. وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه قوانین جدید امر بالمعروف و نهی از منکر را بعد از توشیه ملا هبت الله خان در چهار فصل و 35 ماده در یک جریده رسمی به نشر رساند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پیام تصویری که در صفحه اکس یا تویتر سابقش به نشر رساند گفت مرجع تطبیق کننده این قوانین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر است. موردی در این قوانین است که سبب ایجاد نگرانی در شهروندان افغانستان به ویژه زنان شده است. در ماده 13 که احکام مربوط به حجاب زنان است، مورد ذکر شده که زنان آن را خلاف ارزش‌های انسانی می‌دانند. در این ماده آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی است، همچنین و پنهان کردن روی زنان هم شده است. یکی از نکات جالب و باور خیلی ها تکان دهنده دستور خاموش کردن صدای زنان است. در این جریده صدای زنان حتی اگر خواندن قرآن باشد نیز منع شده است و صدای زنان به عنوان عورت یاد شده است. با احمد زیا بدخش آقای مسائل دینی صحبت کردم. از او دقیقاً در خصوص ماده مربوط به حجاب زنان پرسیدم. گفتم چقدر از نظر احکام شرعی درست است؟
اونجا یک بحثی بسیار جالب است که خلاف همه جمهوری فقها و جمهوری اندیشمندان و دانشمندان مسلمان بحثی عورت بودن صدای زنان را مطرح کردن که قطعاً با دو لحاظ این درست نیست. اولی که در نصوص شرعی ما در قرآن هیچ چیزی را به چنین چیزی نداریم، هیچ موردی را نداریم که تصریح کرده باشد که صدای زن عورت هست. برای از اینکه اولی که پیامبران الهی در کل فرستاده شدن به سوی انسانها اعم از زن و مرد و هیچ تفکیکی برتری بین زن و مرد در هیچ یکی از ادیان الهی وجود نداره. این بحثی تفکیکی جنسیتی و تبعیض قائل شدن، این بحث قبیله‌ای و فکرهای بسیار منحطی عقب مانده متهجرانه طالبان و مکتبهای فکری طالبان هست. ببینید در داستانی که ارتباط موسی ما در پاره 20 در سوره قصص آیت داریم که درباره موسی خداوند میفرماید که ولما توجه تلقاء مدین، داستانی دخترای پیامبر شعیب و موسی هست. زمانی که موسی از درگاه فرعون فرار میکنه و میره در وادی میرسه که مردم ها چوپان ها میاین مواشی خود را آبیاری میکنن در یک چشمه، اما دو تا دختر هم مواشی خود را میارن، منتظر میباشن تا دیگران مواشیشان آب بتن تا نوبت به اونها برسن. موسی از اونها پرسان میکنه که چرا شما منتظر هستین؟ اونها میگن که ما صبر میکنیم حتی است در رعا تا اینکه این چوپان ها برگردن و ما مواشی من را آب بتیم. و بعد اونها میروند به پدرشان داستان را قصه میکنن و میاین، یکیش میاید با داست حضرت موسی میگه که خب پدرم شما را خواست تا پاداشی آن کمکی را که شما به ما کردین براتون بپردازه. همین این یک موردی هست. دومی که به شخص پیامبر اسلام، ما در آیه هایی از متعددی از قرآن داریم که زنان می آمدن با پیامبر بیعت می کردن و با پیامبر صحبت می کردن و صدای زنان را پیامبر می شنید و پیامبر هم صدای اونها را می شنید و اونها صدای پیامبر را و می دیدن. هیچ بحثی عورت صدا و حتی همون حجابی که حالا طالبان و اون باورداران هم مطرح نبود. حتی در ارتباطی به خانواده پیامبر میفرماید قرآن که و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، اگر شما میخواهین از زنان پیامبر چیزی را بیاموزین یا بشنوین یا پرسانی را داشته باشین، میتوانین با کار گذاشتن مانع، یعنی اون حجابی که در اینجا به کار رفته هم به معنای این حجاب اصطلاحی که هست نیسته، با یک مانی میتونین شما بشنوین. دومی که عمل پیامبر، خانم پیامبر حضرت عایشه شخصی بوده که بعد از وفات پیامبر در دورانی که قیام صورت گرفته علیه امام علی به ارتباط دادخواهی قتل عثمان، یکی از فرمانده هایی بوده که در برابر حضرت علی استاد شده، لشکر کشیده و قیام مسلحانه کرده. اونی که قرآن در قانون خانوادیش نازل شده و کنار پیامبر زندگی کرده و او میه فرمان میته، فرمانده ارتش میشه و فرا میخونه و حضور زنان در جنگ‌های متعددی که حالا بوده، این امر این را میرساند با در نظر داشت که نصوص صریح قرآن و روایات حدیث که هیچ چیزی در هیچ جای مبنا و اصول و مبنای شرعی ندارد که صدای زن عورت باشد.
این جریده واکنش های زیادی به همراه داشته است. جنبش زنان شنبه های ارغوانی با نشر پیام های تصویری حکومت طالبان را خودخوانده گفتند و دستورات این گروه را به فرمان های داعش در عراق و سوریه تشبیه کردند.
حکومت خودخوانده و نامشروع طالبان حق تصویب قوانین را برای مردم افغانستان ندارد. کوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امربالمعروف حکومت خودخوانده طالبان نشان می‌دهد که این گروه با قصد و شدت بیشتر در تلاش سرکوب، محدودسازی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند. عدم فشارهای جدی و قوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان و حمایت این گروه زیر عنوان تعامل در 3 سال گذشته باعث شده تا طالبان با جرأت‌تر شوند و مردم افغانستان مخصوصا زنان را هر روز سیستماتیک‌تر سرکوب و جامعه حذف نماید. پوشش اجباری طالبانی و داعشی و پوشش اجباری صورت زنان نه حجاب اسلامی است، نه انسانی و نه هم فرهنگ مردم افغانستان است. و از مردم افغانستان مخصوصا زنان می‌خواهیم تا به جای تحمل ظلم علیه آن بیستند و اگر امروز خاموشی اختیار نماید فردا بردگان این سرزمین خواهد بود. حق، عدالت، آزادی.
در این جریده موارد گیج کننده دیگری نیز ذکر شده است. در ماده 17 جریده در قوانین مربوط به مطبوعات آمده است که نشر مطالب که عکس‌های زیرو یا زنده‌جان در آن باشد ممنوع است. از آقای ضیابدخش پرسیدم میانه چی؟
ببینین مدار حکم در شریعت اسلام استوار بر علت هست. هرگاه علت برداشته شود حکم از بین میرود. در اونجا در دیر اعراب احترام به این مجسمه ها و این تندیسه ها به عنوان نمادهای خدایان وجود داشت. امروز که کس زیروهی را نمی پرسته، امروز که بوزینه را نمی پرسته، کس گاوی را در افغانستان مسلمان نمی پرسته، صورت هیچ انسانی را برای هیچ انسان دیگری مقدس نیست که پرستش بکنه. این کار طالبان هم خلاف عقلانیت و خلاف نصوص شرعی هست، یک از این لحاظ. دوم باز هم به عمل خود طالبان میاییم. مگر اگر قرار به این هست که تصویرهای زیرو حرام هست، تصویر هیبت الله را چرا مردم در رسانه ها میبینن؟ تصویر ملا عمر را چرا میبینن؟ همه وزرای طالبان هر روز زمانی که اخبار نشر میشود، گزارش کاری که از وزارتخانه ها ارائه میشود و وزرای طالبان بسیار با همون جسامت های خیلی محتشم و چربشان حضور پیدا میکنن، حضور اونها و تصویر اونها چرا حرام نیست که زیروهای دیگری قرار باشه تصویرش حرام هست؟ بازم ما در همون آیهی میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکنن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن. چرا پس اون طالبان خودشان عمل نمیکنن به این قانونشان، به این نص شرعی که وجود داره خودشان عمل نمیکنن؟ این یک پارادوکس و یک بازی دگونه ای هست که مردم افغانستان را بدبختانه با همین ترفندها و نیرنگهای مذهبی گروگان گرفتن و این قانونهای ظالمانه و مستبدانه را توجیه میکنن تا بدبختانه مردم افغانستان را به اسارت و زندان سیاه و استبداد و اختناق بکشن.
آسوشیتد پرس گزارش داده است که سندی 114 صفحه‌ای و 35 ماده ی قانون جدید امر به معروف طالبان نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان است. این هفته طالبان دست به اقدامات شوکه کننده دیگری هم زدند. البته به باور خیلی از آگاهان تصمیم های طالبان دور از انتظار نیست و نبود. حکومت طالبان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را از سفر به این کشور منع کرد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این موضوع را در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است. آقای مجاهد ریچارد را به ارائه معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان متهم کرده و گفته که از همین رو سفر بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. خود آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که با گفته وی باید تغییر داده شود. او همچنین گفته که این یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان است. این خبر نیز واکنش های زیادی به همراه داشت. از جمله دیدبان حقوق بشر آن را شرم‌آور خواند. آقای بنت در اول ماه می 2022 به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تعیین شد. او از آغاز ماموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. اما طالبان بارها یافته‌های گزارش‌های ریچارد بنت را رد کردند. با محب الله طایب مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی افغانستان در سوئیس صحبت کردم. از او پرسیدم این دستور طالبان به چه معنا است؟ ارزش سفر ریچارد بنت به افغانستان چیست؟
خب پیام اولش است که طالبان یک بار دیگه ثابت ساختن که اینا به هیچ نرم و قاعده بین المللی احترام ندارن. اینا افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد از 1946 به این طرف تمام تعهدات بین المللیش زیر پا گذاشتن، حتی در بعضی موارد به نظر من منشور سازمان ملل متحد زیر پا گذاشته شده. به همین ترتیب عدم همکاریشان با یکی از ماموریت‌های ملل متحد که از طریق شورای حقوق بشر ایجاد شده بیانگر امیست که اینا هیچ اهمیتی به این موضوعات نمیدن و در عین زمان ایرم ثابت میسازه که ما از آغاز از آگست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در مورد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبان هیچ باور ندارن و طالبان میخوان که هر پنجره ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخوان در دروازش ببندن.
ممنوعیت این سفرها چی پیامی را برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان دارد؟
خب من فکر میکنم که اگر بگویم از نگاه مثبت کدام تأثیر نخواهد داشت، بلکه از نظر ای که گزارشگر اگر دسترسی میداشت امکان از این میاثر میشد برش که بعض فکت ها و حقایق بیشتری را به طور جمع‌آوری بکنه، اما در عین زمانی که دسترسی به جغرافیا ندارم گزارشگر دو گزارش تقریبا بعد از این که عملا دسترسیش به جغرافیا از میان رفت یا طالبان ارتباط همکاری نکردن دو گزارش تهیه کرده، یعنی به این معناست که گزارشگر میتونه با وصفی ای اعلانی که طالبان کرده نقض حقوق بشری را مستندسازی بکنه و هنوزم به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی گزارشات ارائه بکنه.
نوزده محصل طب که در افغانستان از تحصیلات پوهنتون‌های کشور خودشان محروم شده بودند برای ادامه آموزش به اسکاتلند رسیدند. یک مؤسسه خیریه در اسکاتلند برای این دانشجویان از فاکولته‌های طب پذیرش گرفته است. با عبدالتواب بوستانی نماینده شورای شهر گلاسکو اسکاتلند که از این محصلین حمایت میکند صحبت کردم.
دو سال قبل لندن نوگرو فاندیشن تصمیم گرفتن که یک تعداد از دخترای افغانستانی که در کابل ماندن و اینا قبلا به امرای از اونا همکاری داشتن در رسه تحصیلاتشان اونا را بیارن طرف بریتانیا. لندن آگرو فاندیشن در کابل به تعداد 90 تن از دخترای دانشجوی کمک میکرد در رسه تحصیلاتشان به خاطر تحصیلات عالی، مثلا در دانشگاه ها در برنامه ها و رشته های مختلف کمکشان میکرد و این نهاد به خاطر ارتقای ظرفیت خانم ها داخل افغانستان فعالیت میکنن و فامیلای غریب و بیچاره را کمک هم میکنن. خب تمام این 90 دانه را خود نمیتونستن، تصمیم گرفتن که از این 90 تن 20 تن از یار را بیارن داخل اسکاتلند و اینا یک جلسه با حکومت اسکاتلند داشتن، یک جلسه با دانشگاه های اسکاتلند داشتن و با ما هم در جلسه بودن که ما هم از این استقبال کردیم، حمایت کردیم و همین پروسه ادامه پیدا کرد تا دو سال و اینا موفق شدن که 20 تن از اون 90 شاگردایی که کمک میکردن بتونن موفقانه بیارن داخل اسکاتلند، که از این 20 دانه هم در آخر فکر کنم یک از این کدام مشکلی برشان ایجاد شده بنابرای اون نتانسته بیایه.
در حالی که انتقادهای گسترده و نگرانیهای از تدریس کتاب زیر عنوان امارت شناسی از سوی طالبان و دانش آموزان در مکاتب و مدارس در میان خانواده ها وجود دارد، دفتر والی طالبان در کندهار و تازگی از توزیع این کتاب ها برای تمام دانش آموزان مکاتب و مدارس ولسوالی اسپین بولدک این ولایت خبر داده است. این دفتر روز سه‌شنبه 30 اسد در صفحه اکس یا تویتر سابق خود و نقل از حافظ حمدالله سعید عامل بخش جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ نوشته که این کتاب ها در 95 مکتب و 21 مدرسه برای اخذ آزمون از دانش آموزان توزیع شده است. با حضرت بهرز نویسنده صحبت کردم، از او پرسیدم طالبان در پی چی هست؟
چیز غیر قابل پیشبینی اتفاق نیفتاده. گروهی که تمام تحصیلشان خلاصه میشه و مضامینی که در مدارس دینی در افغانستان یا پاکستان یاد گرفتند و وقتی اینها به قدرت میرسند و در موقعیت قرار میگیرند که میزنند به مردم امر رو نهی کنند، وقت فارغ مردم را با چی چیزی باید پر کنند؟ وقت آموزش مردم را با چی چیزی میتونند پر بکنند؟ آیا درست هست ما از اینا انتظار داشته باشیم مثلا صنف های فیزیک و کیمیا و این چیزها را بیشتر بکنند، لابراتوار بسازند برای اینکه آموزش هندسه و ریاضی و فیزیک و بیولوژی و غیره و غیره بهتر صورت بگیرد؟ نه خیر، چون این انتظارات از بنیاد نادرست است از طالب ها. طالب ها همی چیزی هستن که هستن. اینا میخواین جامعه را مثل خود رنگ کنند، یعنی فقط بر یک جامعه نادان هست که طالب میتونه حاکم باشن. و کی چیزی بیشتر در توسعه نادانی در جامعه میتونه مؤثر باشه جز پخش تجاربی که طالب از کوه و دشت و صحرا و از راهگیری و انفجار انتحاری و اعمال محدودیت روی مردم به دلیل جنسیت، به دلیل تعلق قومی، زبانی، مذهبی وارد کردن. در اینجا ما دلایل تعلق قومی، زبانی و مذهبی را یاد کردم. این به این معنا نیست که مثلا کسی که پشتون باشه در حکومت طالبا حس بهتری داره، نه خیر. با وجود این که مردم قوم پشتون متهم هستند به این که قدرت را گرفتن مثلا نماینده های از اینها، اونها همون جور و ستم را امروز تحمل میکنن که سایر مردم افغانستان، زنهایشان از جمله.
آقای فهرست که به این باور است که از طالبان انتظار بیش از این نمیشه داشت، میگوید حالا که کتاب های امارت شناسی جاگزین علوم فنی و مدرن شده است، آینده افغانستان چند میلیون طالب با مادران بی سوادی خواهند بود که نتیجه آن کشوری خواهد بود که هیچ نوع خودکفایی نخواهد داشت.
مشکل اساسی من این بارها گفتم مشکل اساسی ما این نیست که مکاتب بر روی دختران بسته است. مشکل ما این است که طالب در موقعیت قرار داره که میتونه نصاب درسی تعیین کنه و تعیین نصاب درسی طالبانی به این معناست که ما یک نسل دیگر از مادران بی سواد می داشته باشیم که فرزندانشان به آسانی میتونن طالب شوند، یک. و دو، پسرانی که در مکاتب درس میخوانند اینها آمادگی طالب شدن را میگیرند در آینده افغانستان. من به صورت یقینی نمیتونم بگویم که چه کسان طالب ها را ساختند. البته ما مثلا اعتراف وزیر خارجه سابق امریکا را داریم و اینا، اما هرچی هست افغانستان، مردم افغانستان زیر چتر طالبا با عنوان چوب سوخت اهداف استراتژیک دیگری در نظر هست و قرار نیست با این حرکتی که امروز طالب ها در افغانستان حاکم کردن، قرار نیست مردم افغانستان به یک آرامش، به یک سرفرازی، به یک موقعیت با اعتماد به نفس و تکیه به خود برسند.
مقام های آلمان میگویند پرونده پناهندگی افغان هایی که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهد شد. برخی اعضای پارلمان آلمان گفتند پناهندگان افغان با آسانی به افغانستان سفر میکنند، در حالی که بیشترشان در پرونده های پناهندگی خود گفتند که در افغانستان با خطر تهدید روبرو هستند. با نور آقا شریفی، استاد دانشگاه که فعلا مقیم در آلمان است، گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم که چی باعث شد تا وزارت خارجه آلمان این هشدار را صادر کند و کیها در خطر اخراجند؟
هشدار وزارت خارجه آلمان به دلیل از اینکه یک تعداد از شهروندان افغانستان در تعطیلات تابستانی خود با سوء استفاده از قوانین پناهندگی به افغانستان سفر کردند. آلمان در حدود بیش از 400 هزار شهروند افغانستان به دلیل سقوط دولت افغانستان و حاکمیت طالبان در افغانستان به ایشان پناهندگی داد و ویزای سیاسی ویزای بقردوستانه ارائه کرد و دلایل همه کسانی که به آلمان پناهنده شده بودند این بود که به دلیل آزار و اذیت، به دلیل داشتن مشکل با ساختار حاکم و ویژه طالبان و به دلیل از اینکه جانشان در افغانستان به خطر بودند به آلمان پناهنده شدند. بر اساس قوانین آلمان به خصوص قوانین پناهندگی شهروندان افغانستان که به این دلایل پناهندگی گرفتن حق سفر به افغانستان ندارن الا در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای که قانون به صراحت در اونجا تذکر داده با در جریان گذاشتن نهاد مربوطه و با اینکه یک از نزدیکان فرد سفر کننده وفات کرده باشه و در مراسم تدفین البته با مجوز اداره مهاجرت.
در هفته گذشته فوتبال دوستان شاهد یک خبر خوش از فوتبال افغانستان بودند. تیم فوتبال 17 سال افغانستان به مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا صعود کرد. ملی پوشان 17 سال افغانستان روز سه‌شنبه با پیروزی مقابل تاجیکستان میزبان راهی دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی 17 سال فوتبال مرکز آسیا شدند. البته سه روز پیش از این دیدار افغانستان قرقیزستان را 2-0 شکست داده بود. فینال سوم سنبله میان افغانستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. بیشتر در مورد عملکرد تیم افغانستان از پیروز مشعوف بشنوید.
پیروزی های تیم ملی فوتبال نوجوانان در کافا و صعود این تیم به فینال به معنای پیشرفت فوتبال داخلی افغانستان نیست. زمان ما میتونیم بگیم که فوتبال در درون افغانستان رشد کرده و پیشرفت کرده که این پیروزی ها و این افتخارات استمرار پیدا بکنه و ما بتونیم حداقل هر سال در کافا در بین سه تیم قرار بگیریم. ما قرقیزستان دوری پیش هم بردیم، تاجیکستان برای دومین بار فکر میکنم ما در رده نوجوانان میبریم. میخوایم بگم که کافا اولا تورنمنت معتبری نیست که ما بتونیم سرش حساب بکنیم. تورنمنتی که همه ساله برگزار میشه بین یک اتحادیه است یا منطقه ای است که معمولا به خاطر آمادگی و تدارکاتی است، بی ارزش هم نیست اما خیلی در رده بالایی هم نیست. فوتبال در افغانستان و حضور در کافا فراز و نشیب زیاد داشته. ما همیشه یا اولین بازی رو بردیم، در آستانه صعود به فینال باختیم، به جای که قهرمان بشیم حتی پنجم شدیم. ما همیشه در کافا بالاتر از ترکمنستان استادیم و حالا پایینتر از بعضی وقتا قرقیزستان، از ایران و ازبکستان معمولا پایینتر استادیم، اما میگم فراز و نشیب داشتیم. به طور مثال به تک بردهای دلم خوش بوده، مثلا ایران بردیم در موارد یکی دو بار، تاجیکستان برای دومین بار میبریم. بر اساس فرمتی که داشتیم گروه آسانی که افغانستان بود متونستیم به فینال راه پیدا کنیم. انصافا باید بگم اگر ما با ایران و ازبکستان در یک گروه قرار میگرفتیم خیلی سخت بود صعود ما به فینال مسابقات. پیروزی در
شنبه شب هفته ای که گذشت واحد الله نژند از طرف رهبری انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریو در کانادا تقدیر شد. محمد سمیم سمیمی رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریوی کانادا که از وی به عنوان اولین مدال‌آور رشته بوکسینگ در افغانستان نیز یاد می شود، یک تندیس و یک گردنبند بوکسینگ را با واحد الله نژند تقدیم کرد. بیشتر از خود نژند بشنوید.
برای ما از کانادا ورزشکارای کانادا تماس گرفته بودند به نمایندگی از این تقدیری بود که همین مسابقه را که من پیرو شدم. خب از طرف بوکسر افغانستان که اولین مدال آور در رشته بوکس افغانستان بوده و از قهرمانای از وقت بود، از کانادا تشریف آورده بودن و برای ما از طرف از او نهادشان و از طرف هم برنامه ای که ورزشکارایی که از طرف کانادا بود برای ما همچی یک تندیسی را آوردن و من را تشویق کردن حمایت کردن.
واحد الله نژند قرار است به تاریخ 7 سپتامبر در دور 60 سازمان جهانی اکتاگون مقابل حریف از بوسنیا رقابت کند. او از او در مورد مبارزه و آمادگی هایش پرسیدم.
خب همه چیز برمیخوره و تلاش و زحمت هایی که خودم کشیدیم. یک و نیم ماه دو ماه میشه که بدبخت آنها بگویم پای ماسیب دیده بود که چند وقت بسیار کمی هستم اینا دور بودم، مگرم خوشبختانه که حالا صحت سلامت هستم و مدت دو ماه یک و نیم ماه میشه که فشرده تمرین کردم و آمادگی گرفتم و حریف هم یکی از بهترین های کشور چکسلواک است که با یک لحاظ ربط جادن و مثل مسابقه که با دینز کلکوف گفتن باید فایت کنه او را بزنن و بالاخره دینز کلکوف سه حریف افغانستان و سه حریف که در مقابلش وارد شد تور شکست داد و این بار بازم یک چیکی دیگه در مقابل ما اومده و من مطمئن هستم که اگه چیکی را بزنم بازم برای ما یک چالش از طرف دیگه چکی صورت میگیره که بالاخره ما چالشان قبول میکنم و رای ما رای جنگ مبارزه است. ما در این را میخوایم پیروز باشم و در این را زحمت میکشم تا بتوانم یک خوشی و لبخند به لوای وطنهای خود بیارم.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.